دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه
دا زما حق دی خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم. نن د سپتمبر 15 د ډیموکراسۍ یو ولسواکۍ نړیواله ورځ ده. د نړۍ اکثره ګڼ ولسواکۍ هیوادونه دا ورځ چې ملګري ملتونه یې بنسټیز بشري حق بولي لمانځي، خو په افغانستان کې دننه یو شمېر افغانان وایي د طالبانو پر واکمنېدو سره له دې هیواد د ولسواکۍ ټغر ټول شوی او د دوی ډېر حقونه تر پښو لاندې شوي دي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د لویدیځ د شاوخوا 12 ښکېلتیا په موده کې په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ د غوړېدو او بنسټیز کېدو لپاره ظاهرا ډېرې هڅې وشوې، خو آیا پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ څرک لګیږي؟ یا په بله معنا د ډیموکراسۍ هغه مفاهیم چې له بشري اساسي حقونو سره تړلي دي او ډېر پرې تاکید کېده، آیا نښې لیدل کېږي؟ مخکې له دې چې په دې اړه له خپلو میرمنو سره بحث وکړو، په دې اړه مو یو تفصیلي راپور چمتو کړی. لومړی به دا په ګډه واورو او بیا به وروسته خپلو میلمنو ته ورسو. دې خپرونې ته مو د ښځو د حقونو فعال انارګله زیرک او دغه راز سیاسي څېړونکی قریب الرحمن شهاب میلمه کړی دی.
دیموکراسي یا ولسواکي هغه کلمې چې خای په دې ورستیو کې د افغانانو په ذهنونو کې ډېر کم وګرځي او یا هم بيخي هېرې شوې وي. د حق چې د طالبانو له تیرې دورې ورسته په تیرو شلو کلونو کې د نوی اثر د پایل شوار بلل کېده او تلې د ټینګښت اداوي کېدلې. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره یې معنا او رنګ بایللې دی. یو شمېر افغانان تیر شل کاله افغانستان له ننګونو سره مل نسبتا دیموکرات دوره بولي او وایي چې ورو ورو یې حکومت او خلک ولسواکۍ پر لور بیول، خو اندېښنه ښیي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د خلکو د حق اخیستل سوی او دوی ته ټولنه لوی زندان ګرځول سوی دی. د کابل ښار یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې تیرو شلو کلونو کې نسبتا دیموکراتیک نظام په ترڅ کې ترلاسه کړي حقونه او لاسته راوړنې اوس د طالبانو تر واک لاندې صفر سره صرف شوي دي.
افغانستان که څه هم ستونزې ولي، خو خلکو لږ تر لږه د رایې زده کړې د بیان د ازادۍ حق لرلو، ښه د ښوونځیو پوهنتونونو کار ته تللی شوی. طالبان تر واک لاندې اوس هېڅ ډول ولسواکي نشته. ټولې پرېکړې د یوې ډلې په لاس کې دي، د خلکو غږ نه اورېدل کېږي. او ښځې تر ټولو زیانمنې شوې دي، نه ښوونځي ته پرېښودل کېږي، نه پوهنتون او نه کار ته.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ورته اندېښنه او شکایت مطرح کړ.
له واک ته رسېدو سره د خلکو رایه او نظر ته ارزښت نه ورکول کېږي. رسنۍ محدودې شوې دي، مدني فعالان او د نظر خاوندان سیاسي شنونکي یا چوپ شوي یا مهاجر دي. نه یوازې زه، بلکې زرګونه نور ځوانان یې اغېزمن کړي یو. زموږ هیلې، موخې او حتی مسلکي ژوند پرې متاثره شوې.
دوی غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه یې باید غږ واوري او افغانستان کې د خلکو د مدني او بشري حقونو د ترلاسه کولو لپاره د ولسواکه حکومت ته زمینه برابره کړي. خو تیر شل کاله آیا رښتیا افغانستان کې دیموکراتیک نظام یا ولسواکه حکومتونه موجود و؟ د سیاسي چارو شنونکي او د تیر جمهوري حکومت د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل
البته ډېر مسایل د دیموکراسۍ د تقویې لپاره یا د ولسواکۍ لپاره رامنځته شوې، چې مهمه مسله دا وه چې قانون اساسي جوړ شو، یو چوکاټ جوړ شو چې حکومت څنګه تشکیل شي، د هغې کې د حکومت رول، د ولس رول، د خلکو د حقوقو ټول پکې واضح وو او بالاخره ټاکنې ترسره شولې. البته مشکلات موجود دي کې شک نشته دی، اما خلکو خپل آواز اوچتولی شو، د بیان ازادي درلودله او ورو ورو د افغانستان د ثبات او د قانون د حاکمیت خواته روان وو.
دا په داسې حال کې ده چې نن د سپتمبر 15 د ډیموکراسۍ یا ولسواکۍ نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د ډیموکراسۍ د 13 نړیوالې ورځې په اړه د دغه سازمان د سرمنشي انټونیو ګوتریش په حواله په خپل ویبپاڼه لیکلي چې ډیموکراسي په هر ځای کې د خلکو زړورتیا څرګندوي او خلک د خبرو، ګډون او باور له لارې خپلې ټولنې رامنځته کوي. د سازمان د 2015 کال د سپتمبر 15 د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په اړه د ګوتریش له قوله د شوار په توګه لیکلي چې ډیموکراسي د خلکو د ارادې، غږونو، د دوی د انتخابونو او ګډون له لارې ځواکمنه کیږي. خو افغانستان کې چې دا مهال طالبان واکمن دي، د خلکو ارادي غږونه او انتخابونه څومره مهم دي او ولسواکي یا دیموکراسي په څه حالت کې ده؟ د سیاسي چارو شنون کې د پاکستان لپاره د تیر جمهوریت حکومت ځانګړي استازي او د کورنیو چارو پخوانی وزیر محمد عمر داوودزی ازادي رادیو سره خبرو کې د طالبانو حکومت زورواکي وباله او وی ویل چې دوی پر خپلو کړنو هم افغانان زیانمن کړي او هم په خبره د افغانستان نړیوال ژمنې او هویت تر پوښتنو لاندې راوستي. ښاغلی داوودزی وویل
فعلی زورواک نظام دی چې په افغانستان باندې حاکم دی، حاکمیت لري، ملت ته د هیڅ نوع مسؤلیت اراده نه لري او نه هم نړیوالو ته غواړي چې مسؤول اوسي. ملت ورنه د نجونو تعلیم غواړي، کار ښه حکومتداري غواړي او په حکومتداري کې ملت برخه غواړي د خپلو نمایندګانو د لارې. خو د یو تم فعلي زورواکه نظام احترام نه ساتي، همدارنګه نړیوال هم ورنه توقعات لري. اوله توقع خو یې دا ده چې د تروریستي ګروپونو دوی ساتلي دي چې دې پروسې ته خاتمه ورکړي. په یو خوانه ملت حوصله کېدی شي چې په تنګ راشي راتلونکي کې، بل خوا د نړیوالو حوصله په تنګ راشي.
ملګري ملتونه وایي د ډیموکراسۍ نړیواله ورځ په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د وضعیت د بیا کتنې فرصت برابروي. ډیموکراسي د یو هدف په څیر یوه پروسه ده او یوازې د نړیوالې ټولنې، ملي حکومتي ارګانونو، مدني ټولنو په بشپړ ګډون او ملاتړ سره کولای سي د ډیموکراسۍ مثال په واقعیت بدل کړي. ملګري ملتونه د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په تړاو خبره کړې اعلامیه کې د بیان ازادي د ډیموکراسۍ د یوې بېلګې په توګه یادوي او زیاتوي چې د بیان ازادي د بشري حقونو یو بنسټیز حق دی چې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په 19مه ماده کې راغلي دي. په ټکو یې په ټولنه کې ځینې حکومتونه هغه ځواکسته چې پر وړاندې د خنډ جوړولو لارې لټوي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په 19مه ماده کې راغلي هر څوک د نظر او بیان د ازادۍ حق لري. په دې حق کې لاسوهنې پرته د نظر د ساتلو او هرې رسنۍ له لارې د سرحدونو په پام کې نیولو سره د معلوماتو او نظریاتو د غوښتلو، ترلاسه کولو او خپرولو ازادي شامله ده. خو ژورنالیست او د چارو شنونکی سمیع یوسفزی په افغانستان کې د رسنیو اوسنی حالت داسې ارزوي.
رسنۍ اوس هم خپل کردار ادا کوي. سوشل میډیا او مطبوعات چې د هیواد نه دباندې دي هغه مونږ ته پاتې دي. وطن کې دننه خو هر څه لمنځه تللي دي. نه څوک په فیسبوک کې اظهار رای کولی شي، نه په کوم مجلس کې خبرې کولی شي. اوس ته ټولو دروند بار په رسنیو او مطبوعاتو پاتې ده. مطبوعات دا وخت واحد سنګر ده چې طالب خلاف د طالب د کړنو خلاف د خلکو مشکلات او د افغانستان د خلکو بدبختي، بیچارهګي هغه دنیا ته بیانوي.
که څه هم د طالبانو حکومت وړاندې ویلی دی دوی د ملي ګټو او هیواد د کلتوري ارزښتونو او اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو دوی په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو سره د افغانستان اساسي قانون وځنډاوه. تر اوسه یې د اساسي قانون په جوړولو کې پاتې راغلي او د حکومت ټولې پرېکړې د مشر د فرمانونو پر بنسټ دي چې ډیره یې سخت دریځ دي. د غرض ملي شورا یا مقننه قوه یې له منځه وړي، پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ سخت محدودیتونه لګولي، له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو او پوهنتونونو کې نجونې له تعلیمه راګرځولي او په اکثرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو کار هم منع کړی دی. خو طالبان ولې د ډیموکراسۍ ضد دي او آیا دا کړنې د افغانستان سربېره سیمه هم اغېزمنه او اندېښمنه کړې؟ په پاکستان کې د سنا مجلس پخوانی غړی او پښتون سیاستوال افراسیاب خټک چې د طالبانو حکومتولي هم څېړي او تبصرے پرې کوي، ازادي رادیو ته وویل چې طالبان له ډیموکراسۍ نه ناسم او افراطي تعبیرونه لري چې د ذهنیت سیمه هم اغېزمنه کړې ده.
تعبیر چې دی کوي سدا غربي پدیده ده، نو دا سمه خبره نه کوي. خو اصل خبره دا ده چې یعنی چې په هر نه چا پاستوریتی یا سوشلی تشاورات دي، هغوی نه غواړي چې افغانستان د یو هیواد په توګه یا د ملت په توګه افغانان نړۍ په سیالۍ کې سیال شي. سیمې بنی تاثیر مخکې شوي دي، ټی پی یا نور سازمانونه راغلي دي. هلته کوم تاسو ګورئ چې د جنکو مکتبونه چې دي په هغه هغو کې انفجارونه شوي دي او ښځو ته د یو قسم ته قرض بندیز کېږي.
که څه هم د شاه امان الله خان دوره په افغانستان کې یوه سلطنتي دوره وه، خو د چارو یو شمېر پوهان وایي چې د وخت له غوښتنو سره سم په افغانستان کې د ډیموکراسۍ بنسټ کېښود. د دوی په وینا د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره اړین ګامونه پورته شول او افغانستان د ډیموکراسۍ د لسیزې اساسي قانون هم د 1943 کال د تلې په نهمه نافذ شو.
پا په افغانستان کې د دیموکراسي په اړه تفصیلي راپور مول ازادي راډیو واوري لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مول د خبرونه زما حق دی پر دې څرخي د خبرونه ته مو د غراز د خزو د حقونو فعال انارګل زیرک د سیاسي چارو شنونکو قریب الرحمن شهاب هم مل مکړی دی زموږ دواړه ملمانه را سره وصل دی د غراز تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې کولای شئ په دې خبرونه کې ګډون وکړی د ازادي رادیو د واتس اپ شمیرې لاره کولای شئ چې موږ ته ټلیفون وکړی او په دې اړه خپل نظر ورکړی 4022300111 د شمیر بیا هم تکراروم د واتس اپ شمیرې ده 4202300111 مخله دې چې تاسو ته واردر کوز موږ دواړو ملمنو ته به ورسو دواړو ملمنو ته خراغلاست وایم لومړی په د خزو د حقونو فعال انارګل زیرک تاسو ته درشو په دې راپور کې مو په افغانستان کې د دیموکراسي د ودې یا د دیموکراسي د ټینګېدو د هڅو په باب د عادي افغانانو د غراز د چارو د پوهانو نظرونه واوریدل کراشه دې خبرې ته چې ستاسو په نظر تاسو له کوم هغه مهم حق څخه نن ورځ بی برخی وی چې په تیر دو لسیزو که مو هغه حق درلود
اوزو بالله من شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زهن ارگل ازیر ده ازادی رادیو لیلار نه اول پا اول قدم که خپل سلامونه تاسی ده بیای تاسی ده استودیو لیلار نه طول اولیدون که تورانده کومه تاسی دیر خطی که تم اشاره وکړه موږ او تاسو باید اول په دې باندې بس وکړو کنه ګوره سه په یو هیواد کې یا په یو کشور کې ساغل ته تعلیم او سفر کې ضربي او هغل ته تعلیم نه وي هغل ته خلک په دیموکراسي سو پیژني هاته د اوسو شکر الحمدلله سه درته وایم چې اوسو بخیر تعلیم دروازې بندې دي یعنی بخیر اساس د خلکو زده کړو زده او هغه د خلکو له ذهنونو وتلې دي خلک مطلق به سواد سوي دي په دغه سلور کلو امارات دوره کې هاته په جمهوریت کې ما خپل وظیفه کړی ما تقریبا شل 15 کال خپل وظیفه کړی هاته په جمهوریت کې زیاتره خلک د دیموکراسي د کلمې په معنا نه پیده یعنی دیموکراسي تنه خزو تراجه کوله صدا دیموکراسي سر د خزو لپاره او در حال سه دیموکراسي یعنی د یو کلمه د ست خلکو حکومت د خلکو لمنځه په خلکو باندې خلک په دې معنا نه پیږي ولی په دې افغانستان خلک کپو درې تقسیمې وو وی شو کوي واته ایسای تعلیم یافته بین نور دوه تقسیمې مطلق به تعلیم دي یعنی خلق د دیموکراسي په معنا باندې نه پیږي چې دیموکراسي یعنی څه دیموکراسي یعنی د خلکو حقونه او د خلکو حکومت یعنی د خلکو ازادي هغه کوم حقونه چې الله تعالی ورکړي هغه حقونه باید خلکو نه سلف نه سي هغه حقونه باید خلکو نه وانخیستل سي دیموکراسي په دغه معنا خو په تیر جمهوریت کې خلک غلط استفاده کول د دیموکراسي د کلمې نه او خو بيخي مطلق کسو دیموکراسي وي بس په مرمه به ځواب ورکول کیږي خو ما افسوس په دې راځي
اغلی زیرک دا خو درسته دا رازو دی خبری تا چیم پا تیر دی جمهوریت پا دوره که ظاهرن پا تیر بیا میرمونو هغه حقونه درلودل چې نن ورځ هغه حقونه نه لري مثلا د کار حق درلوده د زده کړې حق درلوده نن ورځ دغه حق نه لري دی تقریبا د آزادانه سفر حق درلوده لکه محرم پرته او ځینې داسې نور څه وشول چې دغه حقونه چې په تیرو شلو کلونو کې شاوخوا په یو ډول باندې په افغانستان کې عملي کېدل هغه حقونه فکر نه کوي چې اوس ډیر په تیره بیا خزینه طبقه ترې بې برخې ده
زه تاسو په خبرو باندې پوه شوم چې تاسو انګو تاسو بس په دیموکراسي په کلمه باندې راکنه بیا د حقونو خبره ده او بل دیموکراسي خبرې دي بالکل دا یو واضح خبره ده سلمان په دوه ګوتو نه پټیږي ما خپل شل 15 کال وظیفه کړی تعلیم یې کړی اته موږ کورنۍ موږ خپلوان اته د دغه کوم ولایت کې څه زه اوسېږم د دغه پیغلې جنکې ښځې
ټولې وظیفې کړې، ټولې تعلیمونه کړي، هر یوه کولی شو چې په آزادانه توګه د کوم مشکل سره به مخ شو خپل د حق غوښتنه به یې کول. حتی ښځې دومره حق لرله چې څه مشکلاتو سره به مخ شو آزادانه مظاهرې به یې کوله، سلامیز مظاهرې به یې کوله، څوک یې مخه نه شوی نیوی، یعنې هغه حقونه نه و تر نیول شوی. خو اوس بد پښتانه زه درته وایم، ګوره که زه دغه پلان ټول په عمارات باندې واچوم، زه د قتل په عمارات باندې دا پلان اچوم. ګوره د عمارات څه دا د بل چا د لاس لاندې ده، دا د بل چا د واک لاندې ده. که نه ګوره مثلا یو افغانه ښځه مثلا په آزاده نه شي ګرځېدی، خلیلزاد خپلې ښځې سره راځي په افغانستان کې سرتور سر ګرځي، د هغې امنیت د عمارات له خوا نه نیول کېږي، آیا دا کار څوک کوي؟ تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې دا کار عمارات نه کوي، دا د بل چا کار ده، دا د بل چا پروژه ده چې په افغانستان باندې تطبیق کېږي. دا به مرور او زمان باندې به دا هر څه سم شي. ګوره موږ او تاسو به دا ټکی په نظر کې ونیسو، شل کلن حکومت جمهوریت چې 250 دولتونه ورسره همکار وو، هغه ړنګ شه. که نه مثلا کېدای شي په غلطه لاره به روان وو، نو موږ او تاسو باید هغه د تېر کارونه عبرت واخلو. بدبختانه چې دا د پردۍ لاسونه دي، دا پردۍ لاس ویونکي دي، دا د پردیو خلکو کار ده. ګوره ترامپ خپله غواړي چې خپل ولایت کې یا خپل هېواد کې مکتبونه جوړ کړي، او غواړي چې په افغانستان کې مدرسې جوړ کړي. دا خبره څومره اسمان تر مځکه پورې فرق لري؟ دا څوک یې؟ خدا بهرنیان پرې د بهرنیان هم د بل چا د لاس لاندې
دی. باندې وروسته بیا هم بحث وکړو. مننه آغلی زیرک. بلې قریب الرحمن شهاب، تاسو ته بدر شو. مخکې آغلی زیرک هم اشاره ورته وکړه، په تېر جمهوري نظام کې د ډیموکراسۍ د غوړېدو لپاره یا د ډیموکراسۍ د بنسټیز کېدو لپاره ډېرې هڅې وشولې، د ډیموکراتیکو بنسټونو د ایجاد لپاره، د انتخاباتو، د بشري حقونو د لپاره ډېرې داسې ادارې جوړې شولې، مدني ټولنې فعالې شولې، د بیان آزادي، د کار او تعلیم حق تقریبا په افغانستان کې تامین شوی و، آزادې رسنۍ راوټوکېدې. له دغو ټولو هڅو یا د دغو پرمختګونو سره سره نن داسې بل وضعیت رامنځته شوی. آیا هغه څه هڅې چې په تېر جمهوري نظام کې شوې وې د ټولنې سره اړخ نه لګاوه، سیاستونو د سیمې او د نړیوالو سیاستونو سره که څنګه؟
سلامونه جناب نوري صاحب، تاسو ټولو اورېدونکو ته ډېره مننه. اصل کې خبره دا ده چې د تر ډیموکراسۍ وړاندې په یوه ټولنه کې د ملت جوړونې مختلفې مرحلې دي چې هغه باید طی شوي، او یو ملت په فکري لحاظ باندې دې ته چمتو وي چې د ډیموکراسۍ په شان یو جوړښت هغه پر ځان عملي کړي، او یا حداقل په خپله ټولنه کې نهادینه کړي. له بده مرغه په افغانستان کې د ډیموکراسۍ له پدیدې له اول ورځې ناسم تعریف موجود و، هغه د نهادونو له ادرسه او هم د اشخاصو له ادرسه. له همدې امله ډیموکراسي په هغه شکل باندې چې کومه بڼه یې ده، یا په کومه بڼه چې د هغې د طرحانو له لورې وړاندې شوې ده، په افغانستان کې نه وه. همدا دلیل و چې خلکو له ډیموکراسۍ سره په ډیرو مواردو کې حساسیت ښوده، او په یو ډول باندې له دې پدیدې یو افراطي تعریف موجود و، او هر چا به داسې ګڼله چې د ډیموکراسۍ معنا یوه غربي پدیده ده، او دا په دوی حاکمیږي، او د دوی هغه کلتوري، فرهنګي یا مذهبي ارزښتونه چې دوی په دې ټولنه کې لري هغه به ترې اخیستل کېږي، چې دا له لومړۍ ورځې یو ناسم تعریف و. موږ د دې پر ځای باندې چې د خلکو په فکرونو باندې یا ډیموکراسۍ ته د خلکو د رابللو یا د هغوی د پوهولو په بهیر باندې کار وکړو، له ډیموکراسۍ نه د ناوړه استفادې د بهیرونو شاهدان وو. مثلا هغه څه چې موږ یادوو، د بشر حقونو نهادونه، د افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې دنده یې په افغانستان کې واقعا د انسانانو د اساسي حقونو دفاع وه، او د هغو اعلامیو ته چې د جنیوا اعلامیه ده، یا د ملګرو ملتونو نور هغه اعلامیې دي چې د بشر حقونو په برخه کې شته دي، هغې ته ژمنتیا وه. لیکن دغه کمیسیون د اشخاصو د فردي سلیقو پر اساس څرخېده، او حقونه په دې ټولنه کې یوازې هغه څه حق بلل کېدل چې د دوی په ګټه وو، یا د دوی د قوم او ژبې او طرف اړوند شیان وو، چې دا په خپل ذات کې یو غلطه پدیده وه. او تر اخرې ورځې د جمهوریت تر سقوط پورې د دې د اصلاح لپاره چا کار ونه کړ. دا یو بیلګه وه. هغه مثلا د مدني ټولنو ازادي دا په د ټولنو ګوندونو او اتحادیو جوړولو حق په دیموکراسي کې اساسي حق دی، لکه څنګه چې د عقیدې، فکر او مذهب ازادي دا یا د قانون پر وړاندې برابرۍ خبره ده، یا د عادلانه محکمو چلند یا احتجاج او دا مسائل دي. مدني فعالیت یا مدني خوځښتونه هم همداسې یو حق وو، لیکن لدینا ناوړه استفاده وشوه. تاسو په ټول شل کلن دوره د جمهوریت کې هیڅ داسې مدني نهاد نشه ثابتولی په افغانستان کې چې هغه واقعا د افغانستان د خلکو د ارزښتونو پر بنا باندې رامنځته شوی. مدني ټولنه په افغانستان کې دا معنا درلوده چې هغوی باید له یوې موسسې پروژه واخلي، بس څو ورځې چېرته یا ورکشاپ جوړ کړي، هغه هم په داسې موضوعاتو چې اصلا د افغاني ټولنې له ارزښتونو سره یې تړخ نه ګرځولو. مثلا تاسو به هغه قصه مشهور اوریدلی چې په زابل کې د ښځینه حمام لومړیتوب د دوی لپاره د لومړیتوب په توګه تشخیص شوی و. نو آیا فکر کوئ چې رښتیا هم په افغانستان کې د دې خلکو یا د دې سیمې لومړیتوب همدغه و؟ همداسې دوی ته ورته ډېر نور مسایل و چې موږ د ډیموکراسۍ
بله
له اساسي مفهوم نه پرته له دې چې ځان خبر کړو یا په خلکو کې نهادي نه کړو، له هغې نه ناوړه استفاده وکړه. په کار داوه چې موږ خلکو ته په فکري لحاظ باندې قناعت ورکړو او هغوی ته ووایو چې دغه حقونه چې ته یې اوس نه لرې دا ډیموکراسي تا ته تعمینوي او دا به د عمر تر پایه ته لرې. په دنیا کې کوم ملتونه چې موږ نن د پرمختللو ملتونو په توګه باندې ګورو، دوی په اوله ورځ ډیموکراسۍ ته نه دي راګرځېدلي. دوی یو وخت مزل وهلی، عام د پخواني یونان له د ډیموکراسۍ له بېلګې چې شاوخوا د میلاد نه 500 کاله مخکې ادعا کېږي چې یوه غیر مستقیمه ډیموکراسي وه، تغې پورې څه نه راشروع کړو تر دننه پورې مختلفې دورې تی شوي. بیا خلک په فکري لحاظ دې ته آمده شوي دي چې د امریکا د 13مې پېړۍ په هغه قوانینو باندې چې ډیموکراسۍ اساسي بنسټ بلل کېږي یا ورته غاړه کېږي، یا په یو ډول باندې خپل تعبیرونه ترې ولري.
لنډ راته ووایه چې ستاسو له خبرو داسې کې برداشت کېږي چې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ودې لپاره هغه اساسي بنسټونه نه وو موجود، په بیړه ډېر هڅې وشوې ظاهرا چې افغاني ټولنه پر هغه ډیموکراتیکو اصولو بدله کړي چې لویدیځ غواړي. آیا همداسې ده؟
نه، زما هدف دا دی چې موږ د ډیموکراسۍ لپاره چمتو نه وو او دا پروسه موږ ته په ډېر یو دمي شکل باندې وارده شوه. دا پدیده د ډیموکراسۍ پدیده، زه فکر کوم چې وړاندې له دې چې موږ په پوره شکل باندې د ډیموکراسۍ یا د ډیموکراتیک هیواد ادعا کړې وای، څو کلونه بعد وخت نیول شوی وای چې خلکو ته دا مسله په اساسي شکل باندې ورسیږي، هغوی اذهان آماده شي، تر هغې وروسته بیا د ډیموکراسۍ په نورو اساساتو باندې بعد تمرکز وشي. یو بلګه انتخابات و، موږ انتخابات د ډیموکراسۍ د اصل په توګه راوارد کړل، ولې د انتخاباتو کومه اساسي میکانیزم چې دی دا موږ وارد نه کړ. موږ د انتخاباتو د شفافیت لپاره هیڅ پروسه جوړه نه کړه. همدغه اساس باندې ډیموکراسي بدنامه شوه او خلکو بیا پرې باور نه کولو، ځکه که خلکو بیا ورې باور کړی وای بیا ډیموکراسي نه بدنامه ده. اوس یو چا په خپلې شخصي سلیقې سره انتخابات بدنام کړل، درغلي وکړه، فساد وکړ، له هغې سره ډیموکراسي بدنامه شوه. نو زه وایم چې ضروري دا وه چې اول د خلکو فکرونه آماده شوي وای او تر هغې وروسته بیا د دغسې مسایلو په اړه باندې بحث شوی وای.
مننه آغل زیرک، لکه څنګه چې شهاب صاحب په خپل څرګندونو کې ورته اشاره وکړه چې په افغانستان کې د ډیموکراسي بدنامه شول، ډیموکراسي نه خلک ډیره کرکه لري، لکلمینه لبلنه ډیموکراسي سره د بشري حقوقو موضوع هم ډیره تړلې پتیرو شلو کلونو کې په بشري حقوقو باندې ډیر ټینګار کیده. د بشري حقوقو موضوع نن بیا هم د طالبانو له واکمنۍ سره ډیر راپورته کیږي. لویدیز ډیر پر همدې موضوع باندې ټینګار کوي چې باید په افغانستان کې بشري اساسي حقوقو تامین منشي. د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل هم له همدې موضوع سره تړلې دي. تاسو مخکې د افغاني ټولنې یادونه وکړه، د ځینو نورو مسایلو هم یادونه وکړه، یو بل اړخ ته چې اکثرا تاسو ډیر اشاره کوئ چې بهرنی کوم ځواک نه غواړي چې افغانستان په خپل شرایط سره سم د ټولنې سره سم وده وکړي او پرمخ ولاړ شي. کراشه د خبره د بشري حقونه تاسو څه ډول تعریفوئ؟ کوم بشري اساسي حقونه تاسو په افغانستان کې د افغاني ټولنې لپاره اړین بولئ په تیره بیا د ښځو لپاره؟
زه
چې تاسو هم ډیر موده هلې ځلې کوئ. په دې برخه کې مو ډیرې هڅې کړې دي او غواړئ چې افغاني ښځې له دغه اوسني حالت څخه راوباسئ.
د بشر حق دی په مویل کېږي زموږ سلام نیوه ګولمړی ورته ورسېږي یا یو څاڅکی اوبه ورته ورسېږي بس نو دا د حق څه ګور. الله تعالی بشر ته بشر آزاد په دنیا راغلی، مثلا هغه د ژوند حق لري، هغه د تعلیم حق لري، هغه د انتخاب حق لري، هغه خپله د فامیل سرپرستی د هر شي حق لري، هر څه حق علاوه کړی. خو بدبختانه چې په د اوسنۍ شرایطو کې ټول حقونه تر اخیستل سوی ده. مخکې ما ورور ډېره ښه اشاره وکړه چې مثلا دغه انتخابات چې د خپله د ډیموکراسي یوه څانګه ده کنه، ما په خپله په انتخاباتو پروسو کې کار کړی، ګوره انتخابات ټول درغلي وو. اغه د دیموکراسي د نوم نه خلکو استفاده کول شفاف نه و. انتخابات ګوره شپږ میاشتې موږ او تاسو انتخابات وزندیدل، اخیره د بهرنیانو لاس وو، جان کیری راغله دوه سر حکومت موږ او تاسو وټاکل چې اخر پایله یې دغه شو. او دلته د حقوق بشر په کوم ولایت کې سازمان کوم، د حقوق بشر دفتر ته زه تللی یا ما په ورکشاپو کې ګډون کړی، زه ما ناسته ولاړه کړی، خاص هغه بد کارونه پکې وو کنه چې په غرب کې مغسې کارونه نه وو. اول رئیس حقوق بشر مجرم و، بس یو زنانه کارمنده به سوونی ول د خپل خواخې لپاره به یونی ولا، یعنی هیڅ بشر حقوق نه و مراسم کوم. او تاسو وایئ چې په جمهوریت کې سلسله سلسله ټول مثلا صحیح هیڅ شی نه و، صحیح د بعض کارونه و، مثلا په موږ خواندې موږ خزي به مکتب تر له تعلیم به کوله، مثلا د کار حق به لرله، دغه حقونه نه و تر اخی سلسله. خو بیا هم په زیاتره باندې ډیر فشار و، دې ته دیموکراسي نه وایي. دیموکراسي موږ افغانان د غربیانو دیموکراسي به غواړي نه. کچیر مثلا غربیان و غواړي چې خپل دیموکراسي په افغانستان کې تطبیق کړي، دا خو څلوېښت کاله جنگ ده، څلوېښت کالونه به تیریږي خو هغه به نه تطبیقېږي. هغه دیموکراسي غواړي چې په قرآن کې الله تعالی مسلمانانو ته ورکړي، افغانان هغه دیموکراسي غواړي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو بشر د اقتصاد، د سیاست، د اجتماع کله د خپل خدای ورکړی دا د اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچېری یو انجلۍ تعلیم ورسته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه څه کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو.
اغلی زرک، تاسو په د افغانستان په یو لری ولایت کې چې نسبتا اکثر هم په دې ورستو کې په افغانستان کې دغه د انټرنیټ او د ټولنیزو شبکو په مرسته اوس ډیره وده کړې ده، هغه پخوانی لریوالی چې د ښارونو ترمنځ یا د کلو ترمنځ یا د نورو ولایتونو ترمنځ هغه تقریبا تر یو حده پورې له منځه تللی ده. خو بیا هم په داسې سیمه کې تاسو اوسئ چې هغه تقریبا د کابل په نسبت یو څه وروسته ده. هغه حقونه چې په کابل کې د کابل وګړو د لپاره په پام کې نیول شوي وو چې باید ازادي و ډیموکراسي و محفلونه و ټولنې و مدني ټولنې و او داسې نور ډیر تمرکز په ښار باندې و، د دغه ښاري باندې ډیر تمرکز فکر نه کوي چې دا د افغانستان د ټولې ټولنې سره اړخ نه لګاو، ځکه د افغانستان ټولنه خو په لرو کلیو او بانډو کې پرته ده، نه په یوازې په څو ښارونو کې.
ګوره مخکې څه ما تاسو ته اشاره وکړه کنه، موږ چې کله خپله وظیفه اجرا کړې وظیفه کوله، کله به چې موږ کابل ته تلو د کوم ولایت کې چې زه اوسېږم د هغې ولایت او د کابل هغه به ډېر فرق کول، هغه حالات هغه ماحول هر شی به یې فرق کوله. خو اوس په دغه سیلي شرایطو کې زه کابل ته ځم، په خپل ولایت کې اوسېږم، زه چې کابل ته ځم چې د ښځو لپاره یوازنی شی پاتې ده مدرسه ده، ښځې زه وینم چې مدرسې ته ځي، او په خپل ولایت کې زه ښځې وینم چې مدرسې ته ځي، د ښځو لپاره دغه دوه کاره پاتې ده. او د موږ په کوم ولایت کې چې زه اوسېږم، د ما په نظر باندې دلته ښځې د حکومت د فعلي حکومت په مقابل کې دومره اوقدای اخیستې که نه، تاسو باور وکړئ چې په جمهوریت کې ښځې به چادري په سرول خپله بازار ته تله، خپله به مدرسې ته تله، یا خپله به کورس ته تله، یا به وظیفې ته تله. اوس ښځې هلته چادري لره کړې ده، چادریانې نه سره یې زیاتره که په سلو ښځې کې یوه ښځه زه د چادري سره ویم ټول ایجابونه اغوندي، ایجابونه مو اغوندي دا راته مې نه اغوندي چې مثلا
ان ایجاب دې لپاره چې باید هغه دې ارشي سړي پټوي کنه هغه راکمه نه د چشي د خلکو خدای د دوی په مقابل کې صرف خو ځکه لپاره د مدرسه پاتې دا او د خپل
مدرسه
پاتې د نور څه نه
څه بلې مننه هغه زیرک یو دوه اوریدونکو هم را سره د واتس اپ او د عادي ټلیفون لاري وصل دي یو اوریدونکو به راوخلو مهرباني ځان راو پیژنې د ازادي رادیو د دازما حق د خبرونه ده مهرباني څوک هله کوم زمو ټلیفون کړه
قربان سم نوري صاحب سلام تا تاسو د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو تعالی دې په چروغ جوړ به عبد الله د تعلیم د هلمند ولایت څخه
اتل صاحب خوشاله سم چې بیا دې غاورم تاسو د خبرونه کې تر اوسه پورې اوریدلې مونږ د دیموکراسي په پلمان نن په افغانستان کې د چې د بشري حقوقو موضوع له دیموکراسي سره تړلې په دې باندې بحث کوو چې کوم هغه حقونه چې په خوا په جمهوریت نظام کې د افغانانو د عادي وګړو تضمین او آیا هغه اوس شته نشته دوی له هغه حقونو برخمن دي کنه دي په دې باندې خبرې کوو له خپل ملمنو سره تاسو څه فکر کوئ د دیموکراسي د دغتی روح هڅو کوم نتیجه مو اخیسته ده او سم لری هغه پرمختګ ویني
الله د خوشاله کنور صاحب ډیر شایسته موضوع تا کړی ده یو سلام تاسو ملمنو توام نور صاحب محترمه کراسو مرتاح فکر وکړو دلته په افغانستان کې نور صاحب محترمه مر دیموکراسي څخه د دیموکراسي څخه شخاطره ولا کړو کمر تاسو وګورئ په افغانستان کې دلته شل کال د دیموکراسي حکومت هم مثلا د دیموکراسي چې ده دلته دغه چې خاص خلک توجه نه وته کې مرسته محترمه ده کدلته اکثر وسید ز په دې باندې مثلا گواہی ورکوم چې مثلا دلته په افغانستان کې د شوزو ته ناتو حکومت چې مثلا د شونځي ده که په انټونونی کې شونځي بنڅوي دي مثلا مرده حکومت هم دا سره ده خو دغه چې د دیموکراسي دلته مرسته محترمه تجربه سره په داشلو کال کې دغه نتیجه واد نه کړل نو خاص دغه چې خوشحالي ولا کوتل او شخاطرې ملاقات نور مرسته محترمه
تاسو د سکم د مسلې سره اوس مخامخ شوی یاست چې په خوانه وي ور سره مخامخ شوی د حقونو په برخه کې په خوا په جمهوریت نظام کې ډیر داسې شکایتونه کېدل چې د خلکو حقونه سم نه اعاده کیږي زورواکي واکونه چلوي په تیر بیا په هلمند او نور لرو ولایتونو کې ډیر شکایتونه کېدل چې د خلکو ډیر ځمکې غصب شوی وي د کورونه جایدادونه بلبل دا ماغه د حقونو موضوع ده چې د خلکو هغه خواسته یا د دوی اعداد چا رسیدګي نه کوله آیا اوس څه ډول وضعیت دی مثلا په دې برخه کې آیا هغه اوس هم وضعیت په پخوا ډول په څیر ده او که وضعیت بدل شوی ده
نورې صاحب محترم ډېر شایسته موضوع ته اشاره وکړه دغه لکه تا چې وویل مثلا ته خواخونو واکمن تاسو به سره معلومات وچ اکثره کسان چې دي څوک د واک پر غدي باندې ناست و نورې صاحب محترم در خپل واس و اندازې پورې هغه وستا وسته بازی چې لیدلې یعنی په هر وستا کې زه داس نه زده نورې صاحب چار ځای به دی وستا کې درلو د ستاجا پر وزار سه دي لیکن و چې دي اکثره کسان چې دي وسم شکایت کوي هغه شکایت د چې تکلی نورې صاحب محترم دغه دا وته اکثره کسان چې شکایت کوي چې مثلا د چا تر پنځه کې باندې داوا و نو دا چې کله مراجعه قاضي نو تکي مثلا لوړپور چارواکو تکي دغه دا وی چې دي په ډیر مشکله خلاصي یعنی وخت نسی اوبل چې دې مې رساب له کتا چې اشاره وته کړل دغه سب واچان هغه تیر حکومت کې ډیرو کسانو د کسان مال دیلو په دیده باندې چې مثلا ځکه بیران دکړي واکداران به زور به د لوري واوي ستاب بازی به شروع و لیکن و ساغه چې دې حکومت اعلان کړی دي چې مثلا په زرګونو زرګونو په سوا او سوا جریپونه مزه مزه د غاصبین څخه به ته تلاشه کړي د حکومتي مزکه اوس خلک تنه ته خوشاله دي مې رساب محترم خدای ته تم امید ونه چې په کرا کرا سره به دا تنه ته مشکلات شي پاتې مثلا لکه د شونځي چې مثلا شونځي باندې دغه مثال په انټونو باندې خدای ته تم امید ونه او پر حکومت مدغه ځغ دي د افغان په صفات باندې چې دغه تنه ته مشکلات تم توجه وکړي ان شاء الله افغانستان به ګل ګزار شي رساب محترم
مننه اتل صاحب کور ودان یو بل اوریدونکو هم دای مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زمو تماس نیولای
السلام نورې صاحب محترم
و علیکم سلام څوک او لکم زی
مننه روغ شګه محمد ابي احمدي هم البته بغلان مې زنګ وره محترم
خبرونه تخره غلاست د اتل صاحب څنګه ونه مو اوریدي اتمن تاسو څه وایي
مننه روغ وسیږي البته مننه تم سلامونه وایم نور صاحب دغه ار ټول لسی یو څوګر کوم ورسې د دې په ګټه یې نه وته په باندې کې یې نه وته رښت ور کوي یې خلک د سپګا کې مګراسي دا مننه لري صاحب هغه د تاسو پرې کې څو پښا کار ولري چې باندې ظلمونه کې یې ټول عمر باید یو سان یا د یو رقم یې تقریبا د سپګا کې سي اقتلپینې نو مګراسي خو افغانانو خو تاسو به تر مانه میګل له تاسو نو کله چې مګراسي راغله افغانستان ته امریکانو دوی لونی سو زیات د سپګر کې څه زلو وخت راځي کول په خلکو باندې نو د څه خاص تعبیر نه درلود چې څوک دوی ته څنګه ورنږدې شي نه خلک چې کوسي ځان لري کول نو اول څه د حکومت کرزي صاحب راغی ټول افغانستان کې ښه پزاو نو اساس ظلمونه شروع شو یعنی خلک به بمورید باندې نه ول پیسې به تر وخت د خلک به بمورید باندې نه ول ډیر خاصونه بو وینم ځکه په حساب نو د څه پاس د شانو ډیر ګډوډي زیات نور صاحب نو بل اخر حکومت هغه څه انجام ډیر خراب وسو نو په ټول کې افغانان زیاتره ناپوه دي یعنی هغه کوم گزینه سره وران شي هغه گزینه نه بد استفاده کوي نو باید هغه سره حکومت ډیر کوشش وکړي چې خلکو زړونه لا سره وړي دغه وطن لګاره مسي نو سه په ډیر بد خاطرې موږ لرو یعنی زیاتره وختو کې به دا بازي خزه مېرمنې سره کارمندان ونیول به کار ته یا دفتر ته نو هغه ډیر خاصونه کول یعنی ته موږ لیدل دغه خوربم کې د استاستو وای نو د څه خاص غرض درلود نو دا د یو کلبانه دیموکراسي نو بیا خلکو فکر کوي چې بد تعبیر وکړي مشکلات زیات شو دیموکراسي خو ښه ده دیموکراسي د څه نو به بد یو طرف بسوک بوای یعنی تقریبا هغه سړی به کوم غرض غرض لري یعنی بد نوم ورکی نه بد نوم نه ده خو کوم ته به پد نه کړشه نور صاحب محترم
بل دیموکراسي سره د حق موضوع تړلې ده دغه د حق کلمه تاسو په چي خلاصه کوي مثلا دی وادي وګړي په څیر کوم حقونه تاسو غواړي چې باید ویل لري کله سره لاندې
دیموکراسي خو ما بل نور صاحب
حقونه
او بل مکتب شروع کی پانتونہ پورے پانتونہ شروع کی یعنی مدرسے پورے دا ټول عمر یعنی آگاہی پوہا خشاید ہے یعنی سوک لوست پوہ گلری شاہ کم نکری چاہ بت بد خبر ہم نے کی کوشش کی شفشا سر کھپا سا بھی سی نو زیادہ رکھا رکھ سی وہ مخت رکھتے رہے یعنی پتہ شاہ نے پیدل آسر آگری انہیں ایک تیگانی تڑے دے بس مشکلات زیاد کرنے زیادہ وہ سے خلق اول پوہ زی کی بیا مکراسی کے ٹول عمری بہت زیادہ پڑی کی خلق بانے مانا نا روغ سے
بل اوریدونکو نشته دا بیا به هم د بحث دوام ورکړو شهاب صاحب تاسو ته درځو لکه څنګه چې دوه اوریدونکو ویل او تاسو مخکې په خپل سرګندونو کې هم ورته اشاره وکړه چې په دې برخه کې د دیموکراسي د ټینګېدو یا د غوړېدو په برخه کې کوم کانسپټ یا هغه پلانونه چې ظاهرا لویدیز راس کې امریکا غوښتل په افغانستان کې پلی شي هغه په یو ډول باندې نه ورته ټولنه آماده و نه هغه ظرفیتونه موجود و او نه د هغه چاو لخوا چې غوښتل چې دغه مفاهیم په اصطلاح بنسټیز کړي هغوی دې ته ژمن نه وو همداسې ده
دقیقا جناب نوری صاحب ستونزه هم دغه وه چې له هغو ادرسونو چې هغوی به د دیموکراسۍ یا د دیموکراتیکو ارزښتونو د بنسټیز کېدو او مروج کېدو لپاره کار کړی وی هغوی به د خپلې پدیدې پر ضد باندې کار کولو که ادعا وکړو چې په انتخاباتو کې فساد عامو خلکو کول او عامو خلکو خو نه دی کړی فساد خو هغه چا کول چې هغوی ناست وو او د دیموکراسۍ د تطبیق ادعا یې کوله که ووایو چې د خلکو په حقونو باندې تیری عامو وګړو کړی خو هغوی نه دی کړی هغه چا کړی چې هغه ناست وو او د دیموکراسۍ په یو ارزښت باندې یو دولتي موقف ته رسېدلی وو نو دې ته ورته ټول هغه حقونه چې تاسو مخکې د بشر د حقونو تر عنوان لاندې په لنډه کې یاد کړل چې د ژوند او تعلیم له حق نه نیولې د دین او د ازادۍ او د رایې ورکولو حق نه د کار حق او د استوګنې حق ډېر زیات حقونه چې محاسبه کړو دا ټول چې تر پښو لاندې شوي د هغو نهادونو یا اشخاصو له لوري چې هغوی د دیموکراسۍ د تطبیق او د عملي کېدو لپاره ناست وو د هغوی له لوري شوي په همدغه اساس باندې خلک ترې زړه توري دي دا اوس چې دوست له هلمند نه خبره وکړه که تاسو پوښتنې ته وکړئ چې تا ته دیموکراسۍ څه زیان در رسولی دی هغه لنډ مفهوم دا دی چې په دیموکراسۍ کې مزه نه وه قضیې زر نه فیصله کېدی فساد مو پیسې ټوله دغه کیسه ده یعنی په دې کانسپټ باندې په خپله تر اوسه پورې زموږ ټولنه نه پوهېږي چې ښه د دې نه هدف څه دی که دا خلکو ته په داسې بڼه باندې له لومړي سره واضح شوي تشریح شوي وایي چې ګوره ته دغه حقونه لرې تا ته د حساب ورکولو موقع پیدا کېږي د حساب اخیستنې
ترقی پیدا کیږي، واک به مهار یو ته به واک باندې کنټرول لري، څوک واک ته راشي څوک را نشي، ته به شفافیت وینې. که دغه مسایل خلکو ته په اصلي بڼه باندې رسېدلي وای، ښایي خلکو ورباندې باور کړی وای او خلک دونه نه وای په بې باوره. لکه نن اوس په یوه محکمه کې فساد د ټولې ډیموکراسۍ تعریف تر پوښتنې لاندې راولي، یا د یو محلي پولیس، یا د یو بل بهرني عملیات، یا یو بل هر څه چې نوم ورکوي، د دې کړنې د ټولې ډیموکراسۍ د تر پوښتنې لاندې راتللو لامل شوی. او دا دي نو ځکه چې دلیل یې همدا و چې ډیموکراسي د افغانانو په ژبه، د افغانانو له کلتور، ارزښتونو او د هغوی له هغه تاریخ سره چې افغانان پرې ویاړي، د هغوی سره غوټه نه شوه او د یوې بهرنۍ پدیدې په بڼه باندې تر وروستۍ ورځې پورې پاتې شوه. او داسې انګېرل کېدسې دا یو وارد شوی شایدي یوه وارده شوې پدیده ده او ډېر عمر نه کوي، د دې ټولنې له ارزښتونو سره تطابق نه لري او دا له منځه تلونکې ده. داسې غوټه نه شوه چې ښه دغه شی خو په افغاني ارزښت کې هم شته او په دې قالب کې په دې بڼه تعریف شوي. صرف د لغتونو تفاوت کېدای شي موجود وي، یا د ځینې کوچنیو اختلافاتو مسله کې، نور په مجموع کې دې پدیدې ته چې که هر څومره ووایو نه دي صاحب چې هېڅ هم ورته ونه شول. یعنې هغه چا چې ادعای کوله چې دوی د ډیموکراسۍ د راتللو لپاره کار کوي، هغوی د ډیموکراسۍ پر ضد باندې تر ټولو ډېر زیات کار کړی دی.
مننه.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12.9 او د سهار له وو د ماښام تر 2 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
اغلی زیرک، نننی وضعیت چې موږ ګورو په افغانستان کې په تیر بیا په دې مرستو رسولو په برخه کې یو شی چې ډیر تر سترګو کېږي هغه دا ده د ښځو فعاله ونډه، د ښځینه فعالانو د ختیځ زلزلې له زیانمند شوو سره په مرستو کې بیا هم ښځینه کارکوونکو ته ډیره اړتیا ده، که هغه د ملګرو ملتونو دفترونو لخوا کیږي یا د نورو خیریه بنسټونو لخوا یا له خپله دولتي ادارو لخوا کیږي. د ښځینه فعالانو موجودیت یوه بله ستونزه ده. دغه موضوع ته مخکې تاسو هم په خپلو څرګندونو کې ورته اشاره وکړله، زموږ اوریدونکو او دغه راز شهاب صاحب هم، په افغانستان کې ډېر له افراط او تفریط څخه کار اخیستل شوی دی، ولې تجربو نه درس نه اخیستل کیږي؟ د افغانستان اوسني واکمنان ولې ښځې نه پرېږدي؟ په تېره بیا په دې برخه کې چې نن ورځ دغه زیانمن شوي د زلزلې د طبي برخه کې په نورو برخو کې مرستو ته اړتیا لري، ښځینه فعالان پریږدي چې هغوی ته مرستې ورسوي؟
ما د تاسو خبره واخیسته په دې باندې، خو شنت مسلم خصمال د دې مدیات ملي ده چې کونل زلزله باندې زیاترې ښځې زیانمنه شوې. دا داسې خویندې مندې دي، موږ اوس هغه امیدوارې وي هغه، یعنې د هغو ژوند ختم شو، ولې په دې نارینه ډاکتران یو ته هغو سره همکاري نه شوی کوی، او ښځینه ډاکترانې یا نرسان یا قبلګانې موږ نه لرله. موږ دغه حصه کې موږ د فعلي حکومت ته دا خواهش کوو، که په وزر وي که په زارۍ وي، شخصا زه خپله یو کور په صفت، یو مور په صفت، یا مثلا یو فعال په صفت باندې د دوی نه موږ دا خواهش کوو چې ګوره دوی چې دا کارونه کوي، که یې دا اقدامونه چې دوی کوي، دی موږ وطن نور هم د خرابي په مخه روان ده، که نه دوی په دا ښه پوهېږي. مثلا ګوره چې موږ او تاسو وګوره، د دوی مشران لورانې په ټول خارج کې تعلیمونه کوي، ټولې سرتور سر ګرځي، ټولې د پتلونو سره ګرځي، یو ته مدم کوم شرط نشته. خو په افغانستان کې په افغانانو باندې دا ظلم اوس فعلاً دوی جاری کړی ده، که نه دوی غواړي ګوره تاسو به یې په خپله ویني، خو دا خو داسې نه ده، د یو علمت په دوو ګوتو نه پټېږي. دوی یار وایي یو یو ښځه لرله، اوس یار وایي دوه درې ښځې وکړي تعلیم یافته،
دوی هغه خپل آینده وخت سنجوي. که چیرې موږ نه وو زموږ حکومت نه وو زموږ ښځې به تعلیم یافته وي، بیا به موږ ته کار کوي، موږ ته به ګټه کوي. دوی په خپله ګټه باندې خطېږي. خو داسې به د یو چا تحریک وي، دا د بل چا لاسوهنه وي. څه مثلا دوی غواړي چې په افغانستان باندې مثلا دغسې ظلم تاسې وکړي، دغسې ستم وکړي په خوند باندې. که چیرې مثلا په افغانستان کې یوه ښځه تعلیم یافته کېږي، د هغې ټول کور تعلیم یافته کېږي، دوی خو په دې باندې خطېږي.
خو ښاغلی زیرک طالبان وایي چې د شریعت په چوکاټ کې د افغانستان د وګړو ټول اساسي حقونه من جمله د ښځو حقونه خوندي دي.
نه نه هېڅ نه ده خوندي په فلنۍ په داخلي شرایطو کې، هېڅ نه ده خوندي. ګوره مثلا یوه ښځه دا کونډه ده، زه یو مثال تاسو در کوم. یوه ښځه دا کونډه ده، هغه په ډېر حجاب په ډېر حیا په ډېر پرده بتله، یو ارګان کې به یې وظیفه کوله، معاش به یې اخیسته، هغه د خپل عایل نفقه یې برابروله. د هغې نه اوس هغه حق اخیستې ده. هغه ښځه مجبوره ده چې هغه جګېږي د نامشروع له لارې نه خپل عایل ته نفقه پیدا کوي. دا خو د ښځې عزت خوندي نه سو. مثلا د تعلیم حق تر اخیستی، د کار حق تر اخیستی، د صلاحیت حق تر اخیستی،
تاسو په ولس کې ژوند کوی، دغه خبرې چې دغه غوښتنه چې تاسو مطرح کوی ولس مطرح کوي په همدغه شکل؟
دا ټول ولس دغه مطرح کوي، ټول ولس دغه غواړي، حتی د دې مېرمنې خپله دغه غواړي. ولې پدې چې موږ خو په یو ولایت کې ژوند کوو، د دغو خلکو سره ناسته پاسته، حتی د دې مېرمنې دغه غواړي. حتی تاسو باور وکړئ چې دوی من دي، د دوی خوند دي، د دوی مېرمنې موږ ته ویلي دي چې کاشکې د دې تعلیم اجازه دوی ورکړي. موږ غواړو چې تعلیم وکړو، موږ غواړو چې د موږ لورانې تعلیم وکړي، موږ غواړو چې کار وکړو. حتی د دوی فامیلونه دا تقاضا لري.
مننه اغلی زیرک. یو اوریدونکی بل هم ده، د بره واخلو بیا به هم دې بحث دوام ورکړو. مهرباني ځان راوپیژنئ. څوک د ازادي راډیو د زما حق د خپرونه اوري؟ مهرباني. بلې ځان راوپیژنئ، له کوم ځای تماس نیولی؟ بله مهرباني، ځان راوپیژنئ، له کوم ځای تماس نیولی؟ د ازادي راډیو د زما حق د خپرونه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. مهرباني، ستاسو غږ خپرېږي. د اوس این حق من است، برنامه لایف است و شما مستقیما به استودیو وصل شدین در مورد از این مسئله که او حق حقوق که در زمان جمهوریت در افغانستان اعاده بود، چی فکر میکنین که حالا هم از امو حق حقوق بهره مند هستید؟
نه والا نه، هیچ نه حق است، نه حقوق است، بسیار مشکلات است، بسیار است.
مثلا در چی؟ در چی مورد؟
دیش دی مورد دی مولی چیزی چیزی که کدام چیزی کاری نیست که کار کنن شاسر یا کلام مردار کار کنن، کدام چیزی حق خوب رو که دست بیارن برای هیچی یعنی چیزی نیست.
و تقاضایتان از مسئولین چی هست؟
تقاضایتان از مسئولین همی هست که بسیار خوشمند هستیم از مسئولین که یک چیزی نشرات بکنن، یک چیزی پاسیاستارا با اوناس بر مردم، یک چیزی کاری، یک چیزی تریبی پیدا کنن.
بله. در فامیلتان کس عضو خانواده اوناس هستن که اونا از تحصیل عالی باز مانده باشن و یا جلو رفتنش به کار گرفته شده باشه؟
بسیار مکتب
تحصیلات عالی مکتب، بله، از صنف شش به بالا.
آه نه، فعلا خودا میرن مکتب، میرن بسیار بزه دوازده سیزده سال هستن، میرن مکتب، میرن از پنشهر مسوکت میرن.
خب بسیار خوب، تشکر یک جهان که زنگ زدین ده برنامه اشتراک کردین. دیر مننه قدر منو آوریدون کو ده ازادی راژیو ده دازما حق ده خبرونه ده پجونده بنا خبریگی. ده خبرونه تمو ده خزو ده حقون و فعال نارگل زیرک و ده غراز سیاسی شنون که قریب الرحمن شهاب امیل مکریدی. شهاب سب تاسو ده درزو دغه د بشري حقونو موضوع چې نن د دازما حق د خبرونې سره تړلې موضوع ده، د ډیموکراسي په پلمه مو دا هم موضوع راپورته کړله. ډېره پیچلې مسله شوې ده د نړیوالو لپاره او دغه راز د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو لپاره. نړیوال بیا هم په دې ټینګار کوي چې باید د طالبانو حکومت ټولو بشري حقونو ته غاړه کیږدي. خو د طالبانو حکومت هغه ده وایي چې موږ ټول حقونه اعاده کړي دي د شریعت په چوکاټ کې. د دواړو ترمنځ تر ننه پورې واټن زیات دی، که څه هم ډیپلوماتیک اړیکې د ځینو هیوادونو ترمنځ ټینګې شوي دي. د طالبانو حکومت ډیپلوماتان په بهرنیو هیوادونو کې فعال دي، خو بیا هم د رسمیت پیژندلو موضوع له ډیرو نورو اساسي مسایلو سره تړلې ده. د مرستو موضوع ده، د افغانستان د ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ ده، او دغه راز ځینې نور مسایل. دغه واټن تاسو څه فکر کوئ چې دا به همداسې دوام وکړي؟ که داسې دوام کوي څومره د افغانستان د ولس په تاوان باندې ده؟
او به سندل سه پختنه ما سره جوړ
تاسو ته بلې مهرباني.
خبره دا ده چې افغانان د نړیوال کلی د غړي په توګه باندې حق لري چې په نړیوالو سټیجونو باندې یا په نړیوالو ادرسونو کې خپل نمایندګي ولري، خپل غږ ولري. دا خپل د انسانانو یو حق دی، او که دا حق د دوی نه په دې فلمه باندې سلب کیږي چې ګواکې دلته مشروع حاکمیت نشته، دا بیا د پښتنې یو بله پښتنه ده. نو افغانانو خو 40 میلیونه خلک خو ټول له دې سره موافق نه دي، ښایي مخالف وي. نو یو غږ خو باید موجود وي، او دا نړیوال سټیج جوړ شوی د همدې لپاره د سپغې باندې باید د ملتونو غږ انعکاس وي، او هغوی خپلې غوښتنې، پیشنهادونه یا حقونو د ترلاسه کولو لپاره ترې استفاده وکړي. دا که موږ نن د افغان ملت په توګه باندې په هیڅ نړیوال سټیج او دریځ باندې غږ نه لرو، دا دوه طرفه مسؤلیت دی. یو طرف یې نړیوال ټولنې ته ورګرځي، دویم طرف یې د افغانستان اوسنۍ او حاکمانو ته. ځکه دا ستونزه د دوی ترمنځ ده، او قرباني یې یا د حق د محرومیت مسله د افغانستان د ولس ته پېښه شوې ده. تاسو به د کونړ د زلزلې بېلګه که وګورئ، په صحیح ده چې په دې کې نړیواله یو ډول همغږي، هغه انساني همغږي او بشر دوستۍ کیسه موجوده وه، لیکن هغسې دادخواهي یا عدالت غوښتنه چې د دغسې پېښو لپاره باید په نړیوالو سټیجونو باندې شوې وای افغانستان نه لرله. یا د ورته د افغانستان د شتمنیو مسله ده، هغه شتمنۍ کنګل دي یا بلاک شوي دي، یا بانکي راکړه ورکړه تر اوسه افغانستان نه لري. اقتصاد دا اوس چې کوم څه روان دي، دا اقتصاد اصلا په اقتصادي تعریفونو کې کېدای شي ورته په ستونزمن ډول باندې ویل شي چې یو اقتصادي سیستم، یو میکانیزم دی. د ټولو اساسي خبره دا ده چې خلک محروم دي، هغو نهادونو ته، هغو ادرسونو ته، یا هغو امکاناتو ته لاسرسی نه لري چې هغه په موثره نړۍ کې د دوی له حقونو بلل کېږي. نو دا دوه طرفه مسؤلیت دی، لکه مخکې مې چې یادونه وکړه. او په کار دا ده چې حداقل خلک غږ پورته کړي، او طرفین د هغوی د حق د اعادې لپاره اقدام وکړي.
بل ډیر مننه شهاب صاحب. اغلی زیرک، تاسو هم دا ورستی خبرې وکړې، ډیر وخت نه لرو خبرونه خپل ورستی شیبو ته نږدې شوې ده. د دغه اوسنی وضعیت په پام سره چې له یو ځای له بل ځای په کور دننه یا بهر د افغانانو د اساسي حقونو موضوع را برسېره کېږي، په تېره بیا د ښځو د کار، د تعلیم موضوع را پورته کیږي، څومره خوشبین یاست چې دغه سي غوښتنې یا فشارونه ظاهرا چې کوي تر اوسه پورې حکومت نتیجه نه ده ورکړي، آیا خوشبین یاست چې دا به بالاخره نتیجه ورکړي او دغه وضعیت به بدل شي؟ په تېره بیا د ښځو په روان ژوند کې به کوم د مثبت بدلون موږ شاهد اوسېږو په وروسته په نږدې راتلونکي کې؟ بله، مهرباني. و
زما خواهش دا ده جامعه جهانی یا د ملل متحد نسه رښتینی ګام واخلي د افغانانو په حق، خصوصا د افغانانو د ښځو په حق کې. ولې پدې سي د افغانانو ښځو؟
بله، اغلی زیرک، ستاسو غږ قطع شو. بله، مهرباني. ستاسو که زما غږ اوري، مهرباني. بله، ګمانم چې
هیواد شاته پاتې کیږي.
بله، یعنی تاسو وایئ چې کچېرې په یو ټولنه کې د ټولنې نیمایي برخه په عملی ژوند کې له ونډې بې برخه وي، هغه ټولنه واده نه کوي؟
بالکل، وګوره د یو لا.
بله، تاسو په عین وخت کې ګمانم چې بل چا سره هم خبرې کوئ. بله، اغلی زیرک، ګمانم چې
باندې د خپل کار مسؤلیت چې کوم تعلیم یافته هغه ټول پوره تعلیم یافته
خو موږ د فیلی حکومت دا خواهش ده چې بس دغه کوم زیل چې دوی اچې د افغانانو ښځې په مقابل کې د خوراک پلیاز باندې دغه پرېږدي، او افغانان دومره غیرت لري، دومره عزت لري چې هغه غربي حقوق غواړي نه، د ایجاب شرعي ایجاب سره دوی غواړي چې خپله وظیفه وکړي، د شرعي ایجاب سره دوی غواړي چې خپل مکتبو ته لاړ شي، د دوی لوران تعلیم یافته شي، یعنی هیڅوک خپله بې ایجابي نه غواړي. ولې په دې چې ایجاب د انسان ایمان ده، هیڅوک نه غواړي چې د هغې ایمان نه وي، د هغې ایمان تر لاړ شي. نو د دوی نه موږ دا خواهش لرو کنه بیا چې دغه بهرنیان ورسره همکار شي، او جامع جهاني ملل متحد کنه موږ خوندي چې په خارج کې د دوی اجازه خو به سلا د خپل دربار نه رحم وکړي، خدای دې د دوی په زړه کې رحم وکړي چې دغه د
مننه اواز مو پری کېږي اوریدونکو سامنے چې اوریدلای به هم کور ودان چې خپل خبرې مو وکړلې. ډیره مننه د خزو د حقونو فعال انارګل زیرک سیاسي شنونکو قریب الرحمن شهاب چې نن په خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ. دا زما حق دی خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدلې.
Yeah. وی داد چاتی وی وی تیر وجرا دیس گیر وی داد چاتی وی وی ای سبحان وای بس ولم راش جانا وای بس ولم راش جانا Oh.